د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورېده چې د افغانستان په ګډون د ټپي د پروژې د ښکېلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره د دغې پروژې د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو په پروګرام کې به د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه واورئ، او د مخکښو ښځو په پروګرام کې له یوې بلې مخکښې ښځې سره غږېدلی و. خو لومړی خبرونه لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې کرملین منلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د مینسک په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د اوکراین د کړکیچ په اړه پکې بحث کېږي. په یمن کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله په هغه هیواد کې د امریکا او برېټانیا سفارتونه وتړل شول. خو مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کنسلګری دفتر په کابل کې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې پرانستل شو. د کابل ښار لسګون اوسیدونکو او د مدني ټولنې غړي د افشارو د قربانیانو د کلنۍ یادغونډې په هدف نن په کابل کې راټول شوي، او د ملي امنیت عمومي ریاست په پکتیکا ولایت کې د حقانی شبکې د وسلوالو د مهمات یو ډیفو کشف او ضبط کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کنسلګری دفتر نن په کابل کې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې پرانستل شو. د یاد دفتر د پرانستل پر مهال د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال عتیق الله عتیق مل خبر اعلان کړ چې د دې دفتر په پرانستلو سره به بهرنیو پانګوالو ته د ویزې د ترلاسه کول په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. شاغلی عتیق مل زیاته کړه په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان سفارتونه نسته، پانګوالي کولای شي له دې دفتر څخه خپل ویزه ترلاسه کړي. د کابل ښار لسګون اوسیدونکو او د مدني ټولنې غړي د افشارو د قربانیانو د کلنۍ یادغونډې په هدف نن په کابل کې راټول شوي. د کسان چې د افشارو د قربانیانو د کورنۍ له دوستانو او یا هم د کورنۍ له غړو څخه وو، د یادې غمجنې پیښې د عاملینو د محاکمه کولو غوښتنه کول. دوی هم دارنګول د افغانستان حکومت او د بشري حقوقو سازمان باید افشارو په پیښه کې دخیل کسان تشخیص او د قانون منګولو ته وسپاري. د راپورونو مخې د افشارو پیښه په 1401 لمریز کال کې چې منسوب په لسګون ماشومان شریزي او خلک په رحمانه ډول پکښې ووژل سول. په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي او پراختیا اداره یا اکبر وایي چې په دې هیواد کې باید د مرستو رسوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. د ادارې په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې په جنګ کې د ټولو ښکېلو خواوو غوښتي چې د بشري او غیر دولتي بنسټونو د کارکوونکو په وړاندې تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. اعلامیه په هیواد کې روانه نامنی د غیر دولتي او مرسته رسوونکو بنسټونو په وړاندې د عمده ستونزو څخه بولي. اکبر ویلي چې د 2015 کال په لومړۍ میاشت کې د دوو مرسته رسوونکو وژلو غیر دولتي سازمانونو ته زیان رسولی دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په پکتیکا ولایت کې د حقانی شبکې د وسلوالو د مهماتو یو ډیپو کشف او ضبط کړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل سیبي چې دا ډیپو د پکتیکا ولایت په ورګون ولسوالۍ کې وو چې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوی لاسته ورغی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
کرملین منلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د مینسک په هغه غونډه کې برخه اخلي چې د اوکراین د کړکیچ په اړه جوړیږي. د کرملین پر ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې راغلي چې پوتین به نن مینسک ته ولاړ سي، چیرې چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د خبرو لپاره راټولیږي. وړاندې ولسمشر پوتین ویلي و چې تر خبرو دمخه ډېر داسې موضوعات شته چې باید حل سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمایر د سیشن به د دوه مذاکراتو په اړه خبرې اعلان ته ویلي وو.
Ich will das jetzt gar nicht qualifizieren, die Gespräche jedenfalls, das zeigt mir der Zwischenstand.
Dei weil mlani natayt shi che tar wasa basuna musbat wa khul dirai pushtani be jawab pat di che bayd Minsk ghondi tar pailay to da makha halsi.
Das Gipfels in Minsk gelöst werden müssen.
دغه راز د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس نن ویلي چې د منسک غونډه واقعا د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د خبرو وروستی چانس دی. د پلان سوې غونډه د اوکراین د کړکیچ د ختمولو په هدف د انګلا مرکل په مشرۍ د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده. په اوکراین کې له تیر اپریل راهیسې د جګړو پر مهال څه باندې 5350 کسه وژل شوي دي، او د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې کړې دي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د امریکا او اروپای ټولنې لخوا پر روسیې اقتصادي بندیزونه وحشیانه وبلل او وایي په دې سره یې قزاقستان ته زیان رسولی دی. نظربایف وایي د منځنۍ آسیا هیوادونو اقتصاد باید غیر ډالري سي. نظربایف نن د کابینې غونډې ته په وینا کې وویل چې ډاډه دی روسیې او قزاقستان به په بریالیتوب سره له دې اقتصادي ستونزو راووځي. د ده په څرګندونو کې په غیر مستقیم ډول د مسکو پر هغو کړنو هم انتقاد وسو چې په وروستیو میاشتو کې یې د اوکراین په کړکیچ کې په مداخله سره پر قزاقستان او د یوروشیا د اقتصادي اتحادیې پر نور شریکانو هم اغیز کړی دی. نظربایف وایي د تیر کال په اوږدو کې د روسیې د روبل د ارزښت په کمیدو سره قزاقي کمپنیو ته زیان رسېدلی دی. نوموړي پر ملي بانک غږ وکړ چې د قزاق اقتصاد غیر ډالري کړي او له خپلو وګړو او کمپنیو څخه یې وغوښتل چې خپل ډالر د قزاق په پولي واحد تنګه واړوي. په یمن کې د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله په هغه هیواد کې د امریکا او بریتانیا سفارتونه وتړل سوه. بریتانیا نن د یمن په پلازمینه سنا کې د خپل سفارت د تړلو اعلان څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې واشنگټن ویل چې له دغه ځای خپل پرسونل باسي. دا اقدام داسې مهال سوی چې هوتي شیعه یاغیانو د یمن حکومت او د دې هیواد ډېرې برخې په خپل واک کې راوستې دي. په دې هیواد کې د فرانسې او جرمني سفارتونو لخوا هم ویل سوي چې د دوی ماموریت ځنډېدلی او په سفارتونو کې یمني کارکوونکو ته دوی میاشتې بامعاش رخصتی ورکړل سوې ده. هوتي یاغیانو په سپتمبر کې پر صنعا یرغل وکړ او تیره میاشت د ولسمشر دفتر ونیوه. ولسمشر عبدالربو منصور هادی او حکومت یې وروسته استعفا ورکړه. هوتي یاغیانو د فبروري پر شپږمه د پارلمان منحل کړ او خپل موقت مجلس او حکومت یې جوړ کړ چې مشري یې عبدالملک الهوتي کوي. دی وایي په دې کودتا سره سیاسي تشه ډکه سوه. ټاکل سوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته هغه پلان اعلان کړی چې له مخې یې د دریو کلونو لپاره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا د پیاده سرتیرو محدود استفادې ته اجازه ورکول کیږي. د کانګرس ځینې غړي چې د دې پلان په اړه معلومات لري وایي شاید د اوباما د دغه وړاندیز له مخې د امریکا ځانګړو ځواکونو او مشاورینو ته د تهاجمي اهدافو لپاره د کارولو اجازه ورکړل سي، خو ځکني دوامداره تهاجمي عملیات منع کوي. د امریکا متحده ایالات له اګست راهیسې په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د ائتلاف ته هوایي بریتونو مشري کوي. باراک اوباما د نومبر په میاشت کې ویلي و چې غواړي د هغو اختیاراتو لپاره د کانګرس موافقه ترلاسه کړي چې پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش ته په 2001 او 2002 کلونو کې ورکړل سوی و. اوس مهال سلګونه امریکایي ځواکونه د عملیاتو د ملاتړ او مشورې لپاره په عراق کې ځای پر ځای سوي دي. او د امریکا د تلویزیونی چینل ان بی سی د یو مشهور خبریال برین ویلیامز دنده ورسته لاغه د شپږ میاشتو لپاره وځنډول سوه چې د ومنله چې د عراق په جګړه کې پر ده د برید ادعای رښتیا نه وه. د ان بی سی نړیوال چینل مشر سټیف پورک د سې شمې په ورځ ویلي چې ویلیامز د هغو میلیونونو امریکایي لیدونکو باور له ګواښ سره مخامخ کړ چې ان بی سی چینل ګوري او دا کار یې د نه بخښلو وړ وبله. ویلیامز ویلي و چې په 2003 کال کې د عراق د جګړې د پیل په ورځو کې پر هغه هلیکوپټرې ډز وسوی چې دی پکښې سپور او د دې تجربې پر څوار خو مې په تلویزیون کې خبرې کړې وې. خو د سرتیرو د انتقادونو وروسته چې ویلې ویلیامز د برید پر مهال د هغې هلیکوپټرې په شاوخوا کې هم نه و، ویلیامز دا ومنله چې د خبرې رښتیا نه وې. دا و د نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دوه ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانټي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي: کابل د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1 اسمان وریځ، کندهار د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 3 اسمان وریځ، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 1 اسمان وریځ، هرات د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 12 اسمان ځای وریځ، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 8 اسمان وریځ، غزنی د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه پیشپار اسمان وریاز، گردیز د تودوخې لوړه درجه 5، ټیټه منفی 15 اسمان وریاز، او بامیان د تودوخې لوړه درجه منفی 12، ټیټه منفی 21 اسمان وریاز.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلې شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان په ګډون د تپیدي پروژې د ښکېلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره د دغې پروژې د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې اړه به له پاکستان له خپل خبریال وروستی حال ترلاسه کړو. سپینه ماڼۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پلان بیا کتنه کوي. د ننګرهار د ولایت شورا یو شمیر غړي چې د کابل په روغتون کې خپل ټپي همکار له نږدې لیدلې وایي ټپونه ډېر جدي دي او باید درملنې لپاره بهر ته واستول شي.
تر دې دمه د پیچ دي هم کسونه لري هم عمیق زخمونه لري.
انګریزه شینواری تېره ورځ په جلال آباد کې په یوه چاودنه کې ټپي شوه. په نړیوالو موضوعاتو کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د اوکراین د شخړې د هواري په مقصد د جوړېدونکو څلور اړخیزې غونډې له حاله مو خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو په پروګرام کې به د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه د حقوقي چارو له یو کارپوه سره وغږیږو.
کله چې دغه قانون نافذ شو د دې قانون د غوښتنې سره سم چې په هر ولایت کې باید ښځینه او نارینه محبس وي دولت په یو تعداد ولایتونو کې وتوانېده چې محبس جوړ کړي، معیاري محبس جوړ کړي.
او د مخکښو ښځو د پروګرامونو په لړۍ کې یوه بله مخکښه ښځه درپېژنو. راتلونکي خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان په ګډون د تپي یا د گازو دین لیک دی پروژه د خکلو هوادونو لړ پوره چارواکو په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره دغه پروژه د عمل کېدو پر لارو چارو خبري وکړه. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزیر داود صبا په مشرۍ یو لړ پوره چارواکې دغه پروژه په اړه د 19 غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لایده. د تپې د پروژه تر هچ لمخې د ترکمنستان گاز د افغانستان لاره پاکستان او هند انتقالي په 2002 میلادي کال کې رامنځته شوه. دا پایپ لاین چې 1015 کیلومتره اوږدوالی لري ډیره برخه د افغانستان له خاورې تیریږي او لګښت هم تقریبا 1.8 میلیارد ډالر اټکل شوی چې ډیره برخه آسیایي پرمختیایي بانک پرې کوي. په پاکستان کې په د کیدونکې غونډې په اړه به نور حال خپل خبريال زبیح الله شفق څخه واخلو. شفق صاحب خبرونه ته خراغلاست راته وای چې دغه غونډه جوړه شوې ده او کنه.
مننه دوی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان د مدنیت او د پټرولیم د وزیر په مشرۍ او هیئت اسلام آباد ته راغلی او دلته یې پاکستاني چارواکو او همدارنګه د هند او ترکمنستان چارواکو سره لیدل کړي دي. دغه هیئت نن تر غرمه مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره کتلي او د غزلي کې د چارو د پیل او همدارنګه د دې د امریکایولو په لارو چارو سره خبرې کړي دي. ازادي راډیو لږه شپه مخکې په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره خبرې وکړي. نو افغان سفارت چارواکو ویلي دا محل دا غونډه د پاکستان، ترکمنستان او افغانستان او د هند د وزیرانو ترمنځ روانه ده او جریان لري او ښایي تر نوښت پورې وګشي او په اخر کې به یو ګډه اعلامیه خبره کړي.
د افغانستان د سفارت چارواکو نو ویل چې په نننۍ غونډه کې چې 19 غونډه ده پر کومو مشخصو موضوعاتو خبرې کیږي. مخکې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویاند رفیع صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه ډیر زیات تمرکز وشي چې آیا دغه پروژې قرارداد فرانسوي کمپنۍ ټوټال ته ورکړل شي او کنه، او که ځینې نور موضوعات هم په دې غونډه کې په پام کې نیول شوي.
د سفارت چارواکو یوازې موږ ته دومره وویل چې نن تر غرمه مخکې دغه ډیلیګیشن یا دغه هیئت له پاکستان صدر اعظم سره کتلي دي او تر هغې وروسته چې دا کومې جنجالي موضوعات دي د هغې په اړه د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او د هند وزیرانو ترمنځ دا غونډه روانه ده چې تر غرمې وروسته شروع شوې او تر اوسه پورې روانه ده. او په دې کې په هغه ټولو خواو باندې خبرې کېږي چې هغه د بحث وړ دي او دا باید په دې کې بازه شي. نو دغه خبره چې دا خبره هم په دې کې یادونه دي په دې اړه هم بحث روان دی او کېدای شي دا غونډه نوره هم وځنډېږي تر ماښام نه وخته پورې چې په پای کې به دوی ټول یو هغه ته ورسېږي، یو تفاهم ته ورسېږي او یو ګډه اعلامیه به خپره کړي.
بله زبیح الله شفق، تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تپې د پروژې د ښکېلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره دغه پروژې د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې کړي او په پام کې ده چې په دې اړه څلور اړخیزه غونډه هم په اسلام آباد کې جوړه شي. د تپې د ګازو د پروژې لویه برخه د افغانستان له خاورې انتیریږي چې زرګونو خلکو ته به هم د کار زمینه برابر کړي. پر دې سربیره افغانستان هم د حق لري چې د 600 میلیونه څخه تر 15 میلیارد متر مکعب ګازو پورې له دې پایپ لاین څخه ترلاسه کړي او لبل خو هم به دغه پروژې په عملی کېدو سره به افغانستان ته د ترانزیت له پلوه هم د میلیونونو ډالرو ګټه ورسیږي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اورې چې هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره لوی خارونه کې د اف ام پس لاشر پند څپو اورېدلای شي. سپین مانی لا افغانستان د پوزیانو د استلو پر پلان بیا کتنه کوي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د 2014 میلادي کال په مې میاشت کې لا افغانستان د پوزیانو د استلو پلان اعلان کړ. د دې پلان پر اساس ټول امریکایي پوزیان په دوه مرحلو کې د 2014 تر میلادي کال تر پای لا افغانستان وځي او یوازې زرتن عسكر د امریکا د سفارت او کنسولګریو د ساتنې لپاره پاتې کیږي. خو په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان هڅه کوي چې د همدغه مهالوېش په چوکاټ کې د زواکونو د استلو بهیر ورو کړي. اسمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ نن د امریکای چارواکو په قول وویل چې د اوباما حکومت د دوهم ځل لپاره له افغانستان د پوځیانو د استلو پر پلان بیا غور کوي. ورسپانه وایي چې دا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو د جنگي ماموریت لپاره تر رسیدو سره سره په دغه هیواد کې د امنیتي ستونزو د زیاتوالي شوهنه کوي. دغه پلان پر اساس چې له هم پرې غور روان دی، په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ممکن زیات اختیار ورکړي شي چې روان د ځواکونو د استلو د سرعت په اړه پریکړه وکړي. خو هر راز بدلون به په نهایت کې د افغانستان د 2014 میلادي کال په پای کې د امریکایي پوځیانو د وټلو په حق له د ولسمشر بارک اوباما پلان بدل نکړي. چارواکي وایي چې جنرال کیمبل به ممکن د روان 2015 کال په پای کې څه باندې 15500 پوځیان وساتل شي، څو د کندهار د هوایي ډګر په شمول د روزنی سیمایز مرکزونه تر مخکینی پلان زیاته موده فعال پاتې شي. اټکل کېږي چې کیمبل او د اوباما د حکومت جکپوري سلاکاران په دې موضوع د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې خبري وکړي. چیرونه اشتن کارتر چې د امریکا د دفاع وزارت ته نومول شوی د متحدو ایالاتونو مشانو جرګې ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو په برخه کې د ولسمشر بارک اوباما پلان تاییدوي، خو کچیرته اړتیا وه پر دې پلان به بیا هم غور وکړي. دا خبره هم وکړه چې د اسلامي دولت ډله شایي هڅه وکړي چې په افغانستان کې نفوذ وکړي او په دې عربه امریکا له خپل متحدانو سره ګډ کار وکړي څو د دې ډلې د پراختیا مخه په افغانستان کې ونیول شي. امریکایي چارواکي هیله لري چې په دې برخه کې پریکړه د مارچ په میاشت کې واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی تر سفر مخکې وکړي. ولسمشر غنی مخکې له ولسمشر اوباما غوښتنه کړې و چې د ځواکونو د استلو پلان بدل کړي او پوځیان تر ټاکلې مودې په ځنډ وباسي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط واشنگتن پوسټ رسپانې ته وویل دوی دا درک کوي چې پسرلای را روان دی او په افغانستان کې د جګړې فصل پیلیدون کړي. په داسې وخت کې باید متحدانو ته موقع ورکړي شي چې د خپل ځواکونو پلان جوړ کړي. کیمبل له مخکې څخه د وخت له نظره له ستونزو سره مخامخ دی. نوموړی هم افغان امنیتي ځواکونو ته د مشورې او روزنې ماموریت پر مخ بیایي او هم د امریکایي پوځیانو له لوري د محدودو تروریستي ضد عملیاتو د مشري ماموریت په غاړه لري.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای دور از جبریز
تنخوا بایز یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تونشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
په دې پروګرام کې چې سبا په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو پورې دوام کوي د ملي وحدت په حکومت کې د پخوانیو مجاهدینو پر وړاندې خبرې کوي. دا هغه موضوع و چې پخوانی جهادي مشر اسماعیل خان په وروستیو کې ډیر راپورته کړی ده. اسماعیل خان په هرات کې په څو غونډو کې ویلي دي چې د ملي وحدت په حکومت کې مجاهدینو ته کمه ونډه ورکړل شوې او کچیرې دا ونډه زیاته نشي په افغانستان کې به امنیت ټینګ نشي. تاسو هم کولای شئ چې د پروګرام ته تلیفون وکړي او خپل نظر د همدې موضوع په ارتباط د پروګرام لګړنوالو او اوریدونکو سره شریک کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي چې د کابل په روغتون کې خپله ټپي همکار له نږدې لیدلي وایي چې ټپونه ډېر جدي دي او باید درملنې لپاره بهر ته واستول شي. انګیزه شینواري تېره ورځ په جلال آباد کې په یوې چاودنه کې ټپي شوه. نور حال یې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې اوري.
د ننګرهار ولایتي شورا وکیل انګیزه شینواري چې تېره ورځ په یو چاودنه کې زخمي شوی و او اوس مهال د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې تر درملنې لاندې ده. د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان او ځینې روغتيي پوهان وایي د نوموړي وکیل روغتيي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د روغتيي چارو پوه ډاکټر خوشحال تسل ازادي راډیو ته وویل چې د انګیزه شینواري لنګدې نه ولیده او اوس هم د کوما په حال کې ده. نوموړي وویل که څه هم د سردار محمد داود خان په روغتون کې ډاکټرانې سمه پالنه او درملنه کوي، ولې د انګیزې زخمونه ډېر ژور دي او دلته یې درمل
مهمه خبره دا چې تقریبا د سالیو تر 50% پورې دا سوختګي لري. کله چې سوختګي په ناروغ کې موجود وي نو دا روغ طبعا په الکترولایټس او بیلانس باندې تاثیر کوي. نو خبره دا وی چې دا بیلانس د ساتلو لپاره کچیرته زموږ مرکزی حکومت او د چاته د سر روغتون اداره دا لازمه ګڼي وغه مالج ډاکټر نظر ورکړي، نو خبره دا وی چې بل هیواد ته انتقال شي او امید شته چې د ژوند وژغورل شي. تر دې دمه د پیچ دی هم کسونه لري هم عمیق زخمونه لري، خو د خپل د قطع کېدو یا نه قطع کېدو لپاره تر اوسه پورې عملیات نه شوي. دا اوس د کوشش کېږي.
بل خو د ننګرهار دولتي شورا وکیلان له مرکزي دولت غواړي چې نوموړي وکیل دي د تداوی په خاطر له هیواد بهر ولګدوي. د ننګرهار دولتي شورا مرستيال ډاکټر ناصر کاموال او د دې شورا یو بل غړي زبیولا زمری پر مرکزي دولت غږ وکړ چې د انګیزې شنواري ټپونه ژور دي او د درملنې په موخه دي ژر تر ژره بهر ته ولګدوي.
چې د ننګرهار ولایتي شورا یو فعال او ډېره تکړه با احساسه په وطن مینه وکیله وه، چې پرون دغه په یوه حادثه کې د وطن د دښمنانو لخوا په ډېر سخت حالت کې ټپي شوې ده او اوس فعلا د درملنې لاندې ده په کابل کې هوتون. دلته د دې د تکلیف چې ډېر زیات دی، مرکزي دولت نه غوښتنه ده چې څومره زر کېدای شي چې بهر ملک ته تداوی په خاطر ولېږي.
موږ د جلال آباد ولسمشر نه جدي غوښتنه دا ده چې د دې د تداوی په حق لباندې چې هر څومره لازم مرسته کولی شي چې شاته ونه غورځېږي، چې دا د دې ژوند د
د ننګرهار دولتي شورا غړي انګیزه شنواري پر موټر تیر ورځ غرمه مهال د مقناطیسي ماین چاودنه شوی و چې تر دې مهاله هیڅ کومي وسلوالي ډلې د دې پیښې مسولیت په غاړه نه دی اخیستې.
و موردل چې د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي چې د کابل پر روغتون کې خپل ټپي همکار انګیزه شینواري له نږدې لیدلې وایي چې ټپونه یې ډېر جدي دي او باید درملنې لپاره بهر ته واستول شي. دغه پیښه او نورو پیښو ته په پام سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او د ښځو د حقونو فعالان په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د فعالو ښځو د امنیت د لا ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي د حکومت لخوا د ښځو لپاره د ساتندویو ټیمونو د نشتوالي له امله د دغو فعالو ښځو په وړاندې یو ډول بې اعتنايي رامنځته شوې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تل د ښځو رول څخه په بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو برخو کې ملاتړ شوی دی او د هغوی د امنیت د ښوالي لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د ښځو له پرمختګونو سره سره اوس هم د هغوی په وړاندې ګڼ شمېر ستونزې پر ځای پاتې دي. افغان ښځې نه یوازې په کور بلکې په ټولنه کې هم تل له تاوتریخوالي سره مخ شوي او ان په ځینو مواردو کې ژوبلې شوي او یا هم وژل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې له موجوده وضعیت څخه د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې په فعالو ښځو باندې حملې په سیاسي او ټولنیزه برخه کې د هغوی پر کړنو منفي اغېز کوي. د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو د کمیسیون غړي او د ښځو د حقونو یو تن فعال فوزیه کوفي وایي چې د حکومت لخوا د فعالو ښځو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې د حکومت نه پاملرنه د یوې بې اعتنايي د رامنځته کېدو لامل شوي. اغلی کوفي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د ښځو د ژوند د خوندیتوب لپاره دې خاص تدابیر په پام کې ولري. دا وایي زه هیله من یم چې د امنیتي تدابیرو لپاره هڅه وشي، مخصوصا هغه ښځې چې فعاله دي، ځکه چې په افغانستان کې د پرمختګ سمبول دي. د دوی د امنیت لپاره باید خاص تدابیر ونیول شي. که چیرته پرې حملې کېږي باید دا قضیه جدن تعقیب شي. کوفي همداراز وویل د افغان ښځو د پرمختګ دښمنان به نه یوازې وسلوال مخالفین وي، بلکې ممکن په دولتي او نه دولتي سطحه کې هم ځینې کسان د ښځو پرمختګ نه غواړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواري د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې سخته ټپي شوه او له هغې مخکې د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی له یوې انتحاري حملې څخه روغ ووتله. د هلمند یوه ښځینه پولیسه اسلام بیبي او ورپسې د هغې ځایناستې نګار، د لغمان د ښځو د ریاست سرپرست ناجیه صدیقي او د دې ادارې مخکینۍ رئیسه حنیفه صافی له هغو فعالو افغان میرمنو څخه وي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په عین حال کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د ښځو خزو د یو لسیز پرمختګونو د خوندیتوب لپاره باید هڅه وشي. د افغانستان د خزو د ټولنې مسؤل فتانه ګیلانی ازادي راډیو ته ویل امنیتي ارګانونه باید د خزینه فعالانو د امنیت د خوندیتوب په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا د تاسف وړ دی چې اوس خزه باندې هم دوی عمل کوي او دا د افغانستان په تاریخ کې هیڅ کله ښځو باندې څوک عملي کړی نه و. نه اوس ښځو د سیاسي د لحاظ نه هغه بې مسؤلیت ډلې دوی باندې حمله کوي او همدغسې بې مسؤلیت کسان دي چې ښځو باندې تجاوز هم کوي، بې حرمتي هم کوي.
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ټینګار کوي چې تل یې په بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو برخو کې د ښځو له رول څخه ملاتړ کړی دی. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د ښځو لپاره د امنیت د ساتلو هڅې روانې دي او پر هغوی د حملې قضیې به په جدي توګه تعقیبېږي.
پالیسی وزارت امور داخله
د افغانستان د کورونی چارو وزارت پالیسی دا چې لخصو او پټولنیزو او سیاسي برخو کې د هغوی لرول څخه ملاتړ وکړي. کومې خزه چې په دولتي او نه دولتي برخو کې فعالیت کوي مونږ د امنیت د ساتلو لپاره پولیس معرف کړی دي. د خزو یو شمیر فعالانی وي یو شمیر کړي هڅه کوي چې په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغان میرمنو د پرمختګ مخه ونیسي. د دوی په خبره په افغانستان کې د ناسمو رواجونو او د خزو د فعالیتونو په اړه د منفي ذهنیتونو موجودیت د خزو د حقوقو او ازادیو د تضمین په وړاندې یو لوی ستونزه ده. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتلای شي. د افغانستان کارګرانو ملي اتحادیه وایي په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه ورځ تر بلې زیاتیږي او حکومت او خصوصي سکتور باید دغه ستونزې د لمنځه وړلو لپاره جدي کار وکړي. په خوست کې هم د به وزګار ځوانانو شمیر په لکه د نورو ولایتونو په څیر زیات دی. دغه ځوانان د ملي یووالي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د زده کړو او کار فرصتونه برابر کړي. د چارو کارپوهان هم د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د وړ شرایطو برابرول د حکومت د مهمو مسؤلیتونو څخه یادوي. نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر ځوانان او د هغو مدني بنسټونو فعالان چې د ځوانانو سره په بیلابیلو ښوونیزو او ټولنیزو برخو کې په فعالیت بوخت دي، د ملي یووالي له حکومت غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د زده کړو، تحصیل او کار ښې زمینې برابرې کړي. د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ التحصیل مرزا ګل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې کاري فرصتونه او زده کړې د ځوانانو د اساسي حقونو په توګه یادوي.
کچېره ټولنه او نظامونه د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو ښه شرایط برابر کړي، د هغې ټولنې ټولې ټولنیزې ناخوالې ختمېږي. کار او زده کړه دا د ځوانانو اساسي حق دی او د ټولنې امن او پرمختګ تضمینوي.
د خوست دوه تنه نور ځوانان هم د ملي یووالي حکومت څخه غوښتنه کوي که چیرې ځوانان د کار او تحصیل چانس ولري نو دا ډول ځوانان بیا ټولنې او هیواد ته د خدمت مستر ګرځي.
مو نوم عید بادشاه ده. د افغانستان دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې هغه ټولو ځوانانو ته د زده کړې زمینه مساعده کړي تر څو زموږ اما په هغه ځوانان ولري تر څو هر یو پوه شي او د وطن خدمت وکړي.
نوم یې سید کبیر شاه میاخیل. د نوي دولت څخه مونږ دا تقاضا غوښتنه مده چې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه مساعد کړي او ځوانان باید په دندو وګمرل شي او د دې لپاره تحصیل زمینه مساعده کړي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل اسد فروتن یو ستر ستونزه ده چې اصلا په افغاني ټولنه کې سیاستوال او مشران د ځوانانو په کاري وړتیا باورمن نه دي.
زما وړاندیز دا دی چې اوسنۍ ځوانانو نه یوازې پروفیشنل او مسلکي زده کړې کړي او د نړۍ د معاصرې ټکنالوژۍ سره بلد دي، بلکې تر څنګ د ښه مدیریت وړتیا او ښه هیوادانۍ احساس هم لري. هیله کوم چې د ملي یووالي حکومت په دې مدیریت چارو ته ځوانان جذب کړي.
بلوري ته د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین صدران وایي چې په افغانستان کې د حکومتي مامورینو د ګمارنې بهیر داسې دی چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د ادارې لخوا نوي پوستونه اعلانېږي او وروسته د کاندیدانو څخه په منظمه توګه په هماغه برخه کې ازموینه اخیستل کیږي که هر څوک د کار وړتیا ولري نو هغه پوست او دنده ترلاسه کولای شي. د یادونه ورده د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موینیت د معلوماتو له مخې دا مهال 4 میلیونه افغان ځوانان له بیکاری زبریږي او 3 میلیون نور افغان ځوانان بیا په نشه یي توکو روږدي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
کریم الله خاکیار د کندهار ولایت پنجوایل ولسوالۍ څخه لیکي چې له محترم اشرف غنی څخه هیله کوم چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې چټک ګامونه پورته کړي. سیف الله د غزنی ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکي چې پاکستان د افغانستان سخت دښمن دی، که پاکستان نه وای اوس به افغانستان ګل و ګلزار وای. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو، اوس به بیا هم فریبا ظاهر ته ولور کړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د قنصلګرۍ دفتر نن په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې پرانستل سو. د کونړ ولایت سیمه ایز چارواکي وایي پاکستانی وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د نجونو او هلکانو یو ګډ ښوونځی سوځولی دی. په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ او پراختیا اداره اکبر وایي چې په دې هیواد کې باید د مرستو رسونکو پر وړاندې تاوتریخوالی ختم سي. کرملین منلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د منسک په هغه غونډه کې برخه اخلي چې د اوکراین د کړکیچ په اړه جوړیږي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د امریکا او اروپای ټولنې لخوا پر روسیې اقتصادي بندیزونه وحشیانه بولي او وایي په دې سره یې قزاقستان ته زیان رسولی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دریو کلونو لپاره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا د ځمکنیو ځواکونو د محدودې کارونې لپاره پلان نن کانګرس ته وړاندې کوي. او سم د سپورت نړۍ مهم پرمختګونه واوري.
د سپورت ورځنې هنداره
سلام پام وکړی سپورتي خبرونو ته. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د افغانستان د وشو ملي ټیم په ایران کې په آسیایي لوبو کې د 1300 مډالونو په ترلاسه کولو سره دریم مقام وګاټه. په دغه مډالونو کې یو د طلا او یو د سپینو زرو او 15 د برونزو مډالونه دي. دغه کمیټې نن په ویښ پرې کړې اعلامیه کې ویلي چې دغه آسیایي لوبې د ایران په زاهدان ښار کې ترسره شوي چې د افغانستان د وشو ملي ټیم وتوانید د ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، سوریه، عراق، یمن، پاکستان، ایران او لبنان ټیمونو ترمنځ دریم مقام وګټي. په کابل کې د هندبال فدراسیون چارواکي وایي چې افغانستان به په 2018 میلادي کال کې د هندبال د چیلنج تراپی جام لوبو کوربه وي. دغه فدراسیون مشر محمد یوسف نیازی ازادي رادیو ته وویل تیر اونۍ په قطر کې د نړیوال هندبال فدراسیون په کنګره کې ګډون کړی و. دوی وایي په دغه کنګره کې فیصله وشوه چې په 2018 میلادي کال کې به د هندبال نړیوالې لوبې د تو آسیایي هیوادونو په ګډون په افغانستان کې وشي. د ښاغلي نیازی په خبره دغه لوبې هر دوه کال وروسته ترسره کیږي چې تیر کال په پاکستان که ترسره شوی او افغانستان په دغه لوبو کې دریم مقام وګاټه. او د فوټبال فدراسیون مسولان وایي چې په کابل کې د بی گروپ د فوټبال د لوبو په لړ کې نن د جوانان بارک ټیم 2-1 پر وړاندې پاس ټیم ته ماتې ورکړه. دغه فدراسیون مرستیال بشیر قیومی وایي چې د نن ورځې دوهمه لوبه به د شرکت برق او د کوهدامان ځوانانو ټیمونو ترمنځ وي. په کابل کې د بی گروپ په فوټبال لوبو کې د کابل 9 ټیمونو ګډون کړی دی چې ګټونکي لوبډله به ای گروپ ته لار ومومي.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ ویلولی پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. د افغانستان زندانونه په کوم وضعیت کې دي؟
کله چې دغه قانون نافذ شو د دې قانون د غوښتنې سره سم چې په هر ولایت کې باید ښځینه او نارینه محبس وي، دولت په یو تعداد ولایتونو کې وتوانېده چې محبس جوړ کړي، معیاري محبس جوړ کړي.
دا موضوع مو د اساسي او بشري حقونو په پروګرام کې چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې د مخکښو ښځو د پروګرامونو له یوې بلې لړۍ سره درته خپرو څېړلې ده. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. ټاکل شوې ده چې نن د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د اوکراین د ختیځ د شخړې په اړه د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې مشران غونډه وکړي او د دې شخړې د ختمولو پر لارو چارو بحث وکړي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبري څانګې په راپور کې له جناقه الکوزین اورو.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان پلان لري چې په مصر کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین د جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو سره وګوري. خو د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او د دې غونډې نتیجو ته هم زیاته هیله نشته. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ له پوتین نه په ټینګه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو لپاره د منسک د سولې د خبرو له فرصت نه ګټه واخلي. جمهور رئیس اوباما پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا د اوکراین د ځمکني تمامیت ملاتړ وکړ او د یو سیاسي حل په اړه یې ټینګار وکړ. سپینې ماڼۍ په ویلام کې ویلي که چیرې روسیا د عسکرو او وسلو استولو او د بلتون غوښتونکو د مالی ملاتړ په ګډون په اوکراین کې تهاجمي اعمالو ته دوام ورکړي ډېر زیات تاوان به ورته ورسیږي. کرملین په یو بیان کې ویلي جمهور رئیسانو پوتین او اوباما د اوکراین د کورنۍ شخړې لپاره د سیاسي حل په اړه ټینګار وکړ ترڅو ډېر ژر وینې توی دلبند شي. د اوکراین جمهور رئیس پوروشنکو د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې د منسک غونډه به د یو اړخیز اوربند او د درندو توپونو د ایستلو د اعلان لپاره وروستی فرصت وي. په عین حال کې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلي موږ منسک ته د بریالیتوب له یوې قوي ارادې سره ځو پرته له دې چې ډاډمن نه یو څه به وکړو. د زیاته کړه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د ژمن دي چې د یو نړیوال حل لپاره به په خپل ټول وس او توان هڅې وکړو. د فرانسې جمهور رئیس دغه راز وویل د منسک په غونډه کې معامله د سوداګرۍ د بیا پیل لپاره هم زیات اهمیت لري. په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله لویدیځو حکومتونو په مسکو بندیزونه لګولي دي. فرانسې روسیې ته د هلیکوپټرو د انتقال جنگي بیړۍ ورکول هم ځنډولي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مار د سه شنبې په ورځ د اوکراین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او هیله یې وکړه چې په شخړه کې شامل اړخونه باید د منسک د خبرو په جریان کې د جګړو او شخړو زیاتولو هڅه ونه کړي. زه هیله منم چې په شخړه کې د شامل اړخونو څخه یو هم په وروستیو ساعتونو کې شخړې داسې انفجاري حالت ته ونه رسوي چې د منسک مرکزي غونډه زیانمنه کړي. موږ په خپل ټول وس او توان زیار باسو چې یو سیاسي حل رامنځته کړو. په اوس وخت کې به یوازینی سیاسي حل دا وي چې په شخړو کې د نظر وړ کموالی راشي او هیله ده چې اور بند ټینګ شي. دا په سیمه کې د واقعي سولې د اړتیا لپاره هیلې دي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی وویل د منسک د غونډې ټولو اړخونو او تر ټولو د مخه روسیې ته زما پیغام دا ده چې له فرصت نه د ګټه واخلي، د منسک د تړون په عملي کولو د سلا شي او د اوکراین د کړکېچ د ختمولو لپاره دا یوازینۍ لار ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري چې هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفه هم اوریدل کېدای شي. د مخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. او اوس مخکله دي چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي. کندوز ته زو د کندوز امنیت چارواکي وایي چې د کندوز خار به له تورو خې لرونکو موټرو څخه پاک کړي. دوی د همدې مقصد لپاره له تیرې ورځې راهیسې یو کمپاین پیل کړی دی چې د چارواکو په وینا تر اوسه له څه باندې سلو موټرو تورې ښیښې پاکې کړې دي. نور حال له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین په راپور کې اوري.
په کندوز کې د څه باندې سلو موټرو تورې ښیښې د پولیسو لخوا پاکې شوې. په داسې حال کې چې پولیسو د کندوز په ښار کې د څه باندې سلو موټرو تورې ښیښې پاکې کړې، خو بیا یو شمېر موټر چلوونکي وایي چې پولیس په دې اړه له دوه مخې څخه کار اخلي. دغه بهیر له تېرې ورځې راهیسې په کندوز کې د ډاډمن امنیت په هدف پیل شوی دی. د کندوز ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنیو چارو وزارت د فرمان له مخې په دې ولایت کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو د ښیښو د پاکولو پروسه پیل کړې ده.
پروسه پاکسازی شیشه های سیاه وسایل امروز با حضور داشت شخص قماندان امنیه
موږ په کندوز کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو پر وړاندې د پاکولو کمپاین پیل کړی چې په دې بهیر کې د امنیه قماندان او یو شمېر نور امنیتي چارواکي هم ګډون لري. او په دې پروسه کې موږ هوډ کړی ټول هغه موټر چې تورو ښیښې لري پاکې کړو او تور فلمونه یې له ښیښو لرې کړو، که هغه پوځي موټر او یا شخصي موټر وي. موږ له ټولو موټرو څخه تورې ښیښې پاکوو. د حسینی د خبرو په اساس له تیرې ورځې راهیسې په دغه ښار کې د څه باندې سلو موټرو تورې ښیښې پاکې کړي دي. هغه همداراز وویل د کومو موټرو چې ښیښې تورې وي ماتې شوي او د کومو موټرو پر ښیښو چې تور فلمونه لګېدلي وو یوازې تور فلم ترې لرې شوی دی. دی وایي چې دغه لړۍ به تر نامعلومه وخته پورې په دغه ولایت کې دوام ولري. په همدې حال کې د کندز یو شمېر اوسېدونکي د پولیسو دغه کار ستایي، خو دوی وایي چې باید پولیس په ټولو خلکو باندې دغه بهیر یو شانته پیل کړي او باید له خلکو سره د مور او میرې چلند ونه کړي. الیاس د کندز ښار یو تن اوسېدونکي په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
دا خو سمه ده چې د شیشو کمپاین شروع شوی دی، تورې شیشې د موټرو نه پاکوي، خو موږ هیله دا ده چې دا کارونه نمایشي نه یي چې دا ورځې تورې شیشې پاکې شي او دا ورځې بعد بیرته متوقف شي، یا په غریبانانو باندې دا پروسه تطبیق شي او هغه څوک چې زورواکي دي هغوی ته نه پاتې شي. دا لومړی ځل نه ده، د دې نه 2000 دپې مخکې دغسې پروسې شروع شوي دي. د شیشو د پاکولو دوه ورځې نمایشي کار شوی، په درېیم ورځ باندې بیرته درېدلي. باید دولت هر کار چې کوي جدي اقدام وکړي.
د کندز د امنیې قومندانۍ ویان بیا وایي چې دغه لړۍ په دې ولایت کې پر نظامي او ملکی موټرو باندې یو شان ته تطبیق کیږي او وروسته له دې دولتي او غیر دولتي اشخاص نشي کولای چې د تورو ښیښو لرونکو موټرو کې وګرځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکخی خزی
احمد شیبری، السلام علیکم. په خبرونه کې چپن عزیز ما میلمنه ده. چپین یازی ادبیات لوستی، د کابل په پوهنتون کې د پښتو لسانګ فارغه سوی ده، خو ورسره دی دینی زده کړې هم کړې دي. دا اوس په یو ښوونځي کې په کابل کې استادی کوي، شعر هم لیکي. چپا جان نیازی چې ما لګنو نجونو او ښځو سره تر اوسه پوری خبرې کړې دي، دوی د خوشحالي چې یا استادی وکړي او یا هم ډاکټری، ځکه چې دوی وایي چې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې په نورو برخو کې کار وکړي. تاسو څنګه، تاسو ته هم د کورنۍ لخوا قیودات وو او کنه تاسو په خپل دا غوښتل سي استادی وکړي؟
یو خو ما خپل غوښتنه وو، بل دلته
معلمی مقدس وظیفه ده. څه فکر کوي کوم نجونې سي تاسو روزی او هغوی ته درس ورکوي، هغوی ته هم دا فکر ورکوي چې دوی باید معلمي وکړي په راتلونکي کې، او کنه تر اوسه پورې تاسو په دې فکر نه راکړی چې دوی ته څه نظر ورکړي؟
نو خدای دې چې واسه مثلا ټولنه خبر پرمختګ کوي، بعد نه دې شاید دې پرمختګ کوي او خلک وکولای شي چې په خپل اولادو دي په مثلا د کوزو پاکستان نه تکې څوک معلم ای کولای شي خپل اولادو مقرته فيدي يعني كوتي فيدي او كشيرتا دكتورة يعني انا لسارة كما ذكر والدي سي او خدستان نستا يعني دولو دي فاردات تبالان جي نستا سي اغا وفاي او بو خطر بعد لدي شايف مستدو سي وادخلتي او بيكارتي او دا مقصورة من خلص جاري تناوطو وغوط عنداوائي سي تاس كوشيشو كي فار بارفتي كدكتوري تنوري باخي.
کراسم د لیکوالۍ مسالې ته، تاسو د فیسبوک لاره شعرونه خبروي، آیا احساس مو کوسی فیسبوک آسانه لاره د سی تاسو شعر خپور کی او کنه له نورو لارو درته ګرانه وسی شعر خپور کی؟
فیسبوک ډیر آسان لاره ده، نه کولای سم دې چې لاره چی خپور کم، ما وخت نو چې شعر ریکل خو خپرولای نه سوی او اوس د فیسبوک لاره د سوخ کی په عام او ډیر په اسانۍ سره زه کولای سم نور نظریات هم ته وره او ايته نظر کفي او فچتر دي نظر ما دي شي مقابل کي مخالف دي دي د پاتاني پرخاله چې ما غوته کي يعني سم دي کوله سم دي هغه اصلاح.
صفجان نياسي، تاسو دینی زده کړې هم کړې دي، تاسو ادبیات لوستل او دغه ترڅنګ مو اسلامي تعلیمات هم کول، څنګه ارتیا مو احساس کړې اسلامي تعلیمات ته هم ضرورت شته او کومه ارتیا احساس کړې ادبیات ته هم ضرورت شته؟
ارتیا مې ادبیات ته هم احساس کړو، اسلامي
هغه کسان چې اسلامي زده کړې کوي هغوی ته پکار ده چې نور درس هم ووایي، لکه څرنګه ستاسو ادبیات ولوستل، فرضاً یو څوک ساینس ولولي هغه ساینس ولولي د اسلامي علومو تر څنګ، څوک چې کمپیوټر باندې پوهېږي کمپیوټر باندې ځان پوهې کې، تاسو څه احساس کړ ځکه چې تاسو یو تجربه ترلاسه کړې ده؟
اسلامی مسائل کروالے تنا اسلامی مسائل
مننه سه د مخکښو شوزو په پروګرام کې مولا ساجد رادو سره برخه واخیست.
اساسی او بشری حقوق
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اساسی او بشری حقوق یو بل خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1290 نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. په دې خبرونه کې په هیواد کې د محبسونو او همدارنګه د بندیانو د وضعیت په حق خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمدزی راسره ملمه دی. احمدزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
ډېره مننه ځم په خپل ور سره سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ډېر معززو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
لکه څنګه چې د بشري حقوقو کمیسون په هیواد کې د محبسونو له وضعیت څخه څارنه کوي، کراته وایي چې په افغانستان کې د دغه محبسونو وضعیت څه ډول دی؟
په افغانستان کې کله چې لنډمهاله اداره جوړه شوه، یعنی په کال 2018 کال کې، په افغانستان کې د محبس وضعیت ډېر د اندېښنی وړ و. د جنګو له امله ډېر محبسونه هستن وران شي او ویجاړ ول. ډېر ولایتونه کې محبس نه ول، خو ورو ورو اوس موږ په ډېر ولایتونو کله چې دغه قانون نافذ شو، د دې قانون د غوښتنې سره سم چې په هر ولایت کې باید ښځینه او نارینه محبس وي، دولت په یو تعداد ولایتونو کې وتوانېده چې محبس جوړ کړي، معیاري محبس جوړ کړي. لکه موږ چې زه اوس فعلا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر مسؤلیت لرم، دایمه په کاري ساحه کې لوګر ولایت هسته محبس نه درلوده، په کانتینرو کې به بندیان ساتل، په میدان وردګو کې په یو کرایي کور کې په یو تاکو کې بندیان ځای په ځای ول، په همدغه ترتیب په کاپیسا کې په کور کې او پنجشیر کې او پروان کې هم محبس ول، ولې د نورو دولتي ادارو په خونو کې بندیان ځای په ځای ول. خو اوس موږ ملنډۍ کې مرغه چې په لوګر کې یو نوی محبس جوړ ده، دغه تېر هفتې کې موږ یو کارکوونکی لار د لوګر د ولایت محبس نه څارنه وکوله. دغه محبس واقعا یو معیاري محبس ده چې د محبسو او د تقریرونو د شرایطو سره سم جوړ شوی ده، چې په دې کې ټول هغه اسانتیاوې چې باید محبوسونو ته په نظر کې ونیول شي د دولت هغه په پام کې نیول شوي. اوس موږ په میدان وردګ کې محبس جوړ شوی، په کابل کې محبسي مرکزي محبس، د پلچرخي محبس جوړ شوی، ترمیم شوی، چې هغه ویجاړ و اوس جوړ شوی ده. صرف اوس موږ په کاپیسا کې او په پنجشیر کې موږ محبس نه لرو. نور ولایتونه کې مبدا البته یو چې نور ولایتونه کې چې موږ کاری ساي نه وتیلې دي، په یو چې د ولایتو کې جوړ دي، خو په بعضو کې جوړ نه دي. الله سپینځه ولایتونه کې دا اوس ما بس نه لرو.
بله، درنه اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس یو لنډه وقفه لرو.
ژوند
د دې
آزادی
خزینه پس اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د قانون لمخې باید د هیواد په ټولو ولایتونو کې هم د نارینه او هم د خزینه بندیانو لپاره محبسونه موجود وي، خو ساسو په وینا په ځینو ولایتونو کې محبسونه نشته او بندیان په شخصي ځایونو کې، یعنی په کرایي ځایونو کې ساتل کیږي. کراته وایي چې په دغو شخصي ځایونو کې د بندیانو لپاره چې کوم اسانتیاوې باید موجودې ویشته یا نه، او همدارنګه د بندیانو بشري حقونه په دې محبسونو کې څومره رعایت کیږي.
په هغه ولایتونو کې چې محبس جوړ شوی د دولت لخوا نه څه ناڅه اسانتیاوي شته، ولې ستونزې وړکې نه دي. او په هغه ولایتونو کې چې محبس په کرایي خونو تعمیرو کې یا دولتي نورو ادارو کې ځای په ځای دي، ستونزې لا زیاتې دي. مثلا یو کور د یو فامیل د غړو لپاره جوړیږي چې دوه درې څلور خونې ولري، درې سوه څلور سوه نفر ساتل په دغه کور کې بې د شکه دې ته ډېر یو مشکل کار ده او مابوسونو ته ډېر سودمند کار ده، یعنی ډېر زیانونه لري. یو اساسي مسله چې د افغانستان د دولت هغه کاري روغتیاو اساسی کاری زفتیا بلد کیگی آقا داده چه در افغانستان در محبس و در تقریب زیون و در احکام سرسم پا افغانستان که در محبس و در تقریب زیون و در اساسی رهبری در محبس و در عالی شورا لخوانه کیگی چه پده عالی شورا که تقریبا در نهولاس و ادارو موینان په شمول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لوی سنوالي د سترې محکمې د وزارت معرف د ساتامي د انجمن د وکلای مدافع د کورنیو چارو وزارت په خپل د عدلي وزارت د ملي امنیت استازي د دوغو ادارو استازي ګډون لدی او د قانون د وختن سره سم دغه عالی شورا باید په هر درې میاشت کې جلسه جوړه کړي ترڅو د دوه په واسطه باندې هغه اساسي ستونزې چې په محبسو کې لیدل کیږي د هغه د حل لپاره په جمعي توګه دوی وظیفه واخلي او په راتلونکي جلسو کې د هغه په اړه باندې باید رپورټ ورکړي. ولې له بعده مرغه تقریبا دوه کاله چې د عدلي وزارت سره دغه د محبسو مسؤلیت و هغه وخت او څلور پنځه کاله کېږي چې اوس د کورنیو چارو وزارت سره ده، تقریبا شپږ او کاله کېږي چې د کورنیو چارو وزارت په دې نه ده توانېدله چې یوه جلسه هم دایره کړي د محبسو د عالي شورا چې په هغې کې د محبسو د ستونزو په اړه باندې بحث وشي او د حل لارې ورته پیدا شي. چې ما غوښتنه د کورنیو چارو محترم وزیر ته چې جناب علمي صاحب اوس مقرر شوی ده، دې نه هیله منم چې د دې په خاطر د دې په راتګ باندې یو احساس پیدا شي چې د کورنیو چارو وزارت کارونه د قانونیت په پلور باندې سقول کېږي، چې د پدې وټوانیږي چې په اوله قدم کې د محبس ریاست دنده ورکړي چې تر څو دغه غونډه جوړه کړي او په هغه کې د دولتي اړوند ادارې چې دوی کړنې په مستقیمه غیر مستقیمه توګه د محبس سره تړاو لري هغه احساس مسؤلیت وکړي او موجوده ستونزې د حل لارې پیدا شي.
آیا په محبسونو کې د بندیانو دوسیه په خپل ټاکلي وخت سره لکېږي یا نه؟ او همدارنګه کراته وایي هغه بندیان چې د بند موده پوره کیږي په خپل وخت د دوی د خلاصون په برخه کې اقدام کیږي نه؟
متاسفانه په افغانستان کې د محبسو ادارې په دې نه دي توانېدلي چې دوی دغه اداري ترتیب او تنظیم د دوسیو او د فایلو داسې منظم وي چې په هغه ټاکلي وخت کې کله چې یو بندي نیول کیږي فیصلې په وخت او زمان سره محبس ته نه ځي، او که محبس ته ځي د محبس د ادارو د کارکوونکي د غفلت په نتیجه کې هغه دوسیو سره ذمه کیږي. لمبې عمله موږ کله کله وینو چې یو تعداد بندیان بند پوره وي، ولې په میاشتو میاشتو اضافه پشي چې موږ دغه دوه هفتې مخکې ډېر یو غټ مثال په دغه عقل لرو چې موږ استازی محبس ته لاړو، په دغه البم باندې یو چا سره مخامخ کیږي چې دی په یو کال بند سره محکوم و او اووه میاشتې نه زیاتې دی اضافه شوی و. در حالې چې د قانون د حکم سره سم کله چې یو بندي خپل هغه ټاکلی بند موده په محبس کې تېروي نو هیڅ مرجی نشي کولای چې د سلوري ساتلو لپاره مې په مابس کې وساتي. ولې دغه کس اوو میاشتې په مابس کې وساتل چې بل د اوو میاشتو شخص مخبل په دې اړه باندې یو مکتوب مخام د لوی سنوالي ته نوشته چې هغه د لوی سنوالي د محترم سرپرست صاحب د احکام سره سم د موضوع نظامي سنوالي ته مول چې بل اخره دا موضوع مکتوب ولې چې نو تر اوسه مو زم ډاډوان نیو چې دا نفر خلاص کړو وسم په مابس کې پاتې ده. دا په خپل یو جرم ده. د افغانستان د جزا قانون د 288 ماده د حکومت کې کچیر یو موظف د خدمات عامه پیو بندي باندې اضافه د اغه نه چې د محکمې په حکم کې تصحیح شوی د جزا تطبیقوي هغه علاوه په دې چې باید د مسلک ترچی تر درې کال پورې باید په جزا باندې محکوم شي. اوس ما اله د دغه کس پاتره باندې د اوه میاشتې په مابس کې اضافه حبس پاتې ده. یو دوه وړې ما یا وړې ما بس سنوالی سنوالی ته معرفي کړی د خلاصون لپاره بیا سنوالی بیرته لیکلی چې تاسو دونه ضمانت واخلئ چې دغه دلیل د سنوالی او دغه دلیل د ادارې د مابس پلچخي اس نه و قانوني مبنا نه لري. د دې په خاطر چې کله چې د سړي بند موده پوره شون واغه مکلف نه ده چې دولت ضمانت ورکړي. ضمانت یعنی څه؟ دا دغه غوښتنه اصلا قانوني مبنا نه لري او ځې لمنیم چې دغه موضوع په اړه باندې چې هر څه په دې موضوع په اړه باندې سالنګري کړي چې د 288 مواده د احکام مسلسم هغه تر ادي تقریبا یو نه ولسی.
ډیر زیات مننه کوم ودان درنو وروډونکو خبرونه هم د پات رسیدي تر بیا مو علم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
جوابون هرهم درته درسم سوالګریم جوابون هرهم درته درسم کوچی دی په بڼو جار کوم درته درسم کوچی دی په بڼو جار کوم درته درسم د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سچ په لپو لپو اوشتي توي وم درته درځم په لپو لپو اوشتي توي وم درته درځم او سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم اسمان تر گریوان تر رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان تر رسیج تناکی پسکر وٹو اوبام برت درزم تناکی پسکر وٹو اوبام برت درزم اسوال گریم جوابو نهیر وام برت درزم تج بس وچی تمین وزرنا چما کے تج بس وچی تمین وزرنا پر سر باندھی اورنا چلاوم گرت کر جم پر پر سر باندې ورونه چلوم بیر تر زم او سوال غیم جوابونه میرا هم بیر تر سباون میتال ہے لیرے نا کچھ سکتا سباون میتال ہے لیرے نا کو بنا پلے مو کے سنگم برت درزم کو بنا پلے مو کے سنگم برت درزم او سوال کریم جواب نہ ہے رحم پتر